Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی پدی هله چې دا راتلون کې ورځ مو نیک مرغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1395 لمریز کال د جدي اتم نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 28 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دا دفاع وزارت د روسیې، چین او پاکستان دا اندېښنه ناسمه بولي چې وایي داعش په افغانستان کې فعال او پراخ حضور لري. افغان حکومت وایي که د هیواد هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحماني هیواد ته بیرته ستنه شي نو بیا هم چمتو دی چې ټول لازم امتیازات ورکړي. خو د دې موضوعاتو تر تفصیل د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی. د غور سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 8 برمته شوي کسان بیرته خوشې شول او په ترکیه کې د حکومت پر ضد په جولای کې د ناکامې پوځي کودتا د تورنو لومړۍ محاکمه د 9 پولیسو په محاکمې پیل شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لوري له سختې ماتې سره مخ شوې ده.
د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر دي.
د روسیې، چین او پاکستان لوړپوړو چارواکو پرون په مسکو کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې چې افغان چارواکي نو وربلل شوي په دې هیواد کې داعش او نور افراطي ډلو حضور پراخ او د اندېښنې وړ وبله. د غور سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 8 برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د قومي مشرانو په مزګرتوب د برمته کوونکو له اسارته خوشي شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس دا 8 کسان چې پکې د یو ښوونځي 4 زده کوونکي هم شامل وو د یکشنبه په ورځ په غو کلي کې برمته شوي. په رپورټونو کې راغلي چې دا 8 تنه د یو سیمه ییز زورواکي کسانو د سیمه ییزو زورواکو لخوا برمته شوي وو. د غور شهرک ولسوالی یو ناامنه ولسوالی بلل کیږي چې د مخالفینو د فعالیتونو ترڅنګ د سیمه ییزو زورواکو لانجو هم خلک له ستونزو سره پکې مخ کړي دي. د افغانستان د فوټبال د انجنو ملي ټیم به د پنجشنبه په ورځ د بنګلاديش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبو ته د وتلو په سر لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پرون افغان ټیم د هند پر وړاندې ماته وخوړه خو تر پخوا یې ښه لوبه وکړه او هیله ده چې د پنجشنبه په ورځ له بنګلاديش لوبه وګټي. د افغانستان د انجنو د فوټبال ټیم 15 پر 1 ګولونو ماته وخوړه له هنده خو تر مخکنیو کلونو یې ښه لوبه وکړه. موږ په ګروپ پی دورو کې یوازې یوه بله لوبه هم له بنګلادیش سره لرو. د بنګلادیش پر وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره به نیمه پای لوبو ته وځو. افغان ټیم پرون د هند پر وړاندې جنوبي اسیا د انجنو په فوټبال سیالیو کې لومړۍ لوبه 15-1 وبایلله. په ترکیه کې د حکومت پر ضد په جولای کې د ناکامې پوځي کودتا د تورنو لومړۍ محاکمه د 9 پولیسو په محاکمې پیل شوه چې ویل کیږي د عمر قید په سزا به محکوم شي. دا افسران په یو لړ تورنو له هغې ډلې له قانوني اوامرو د سرغړونې او د تورسي سازمانونو په غړیتوب محکوم شوي دي. د دولتي خبري اژانس انادولي د رپورټ پر حواله سرنوالان د 28 تورنو لپاره دایمي بند سزا او د 8 نورو لپاره د 9.5 تر 15.5 کلونو پورې د بند سزا غوښتنه کوي. په ترکیه کې د جولای د 15 ناکامې پوځي کودتا په تړاو چې 270 تنه پکې وشل شول څه باندې 40,000 کسان نیول شوي دي. د عراق صدر اعظم پوځیانو ته امر کړی چې د ځینو ناپېژندو وسلوالو له منګولو د خبریالې او منطقې د افرا شوقي القیسی د ژغورلو لپاره خپل ټول توان وکاروي. حیدر لبادی یوه ورځ وروسته هغې دا امر وکړ چې وړمه ورځ میرمن افرا د ناپېژندو کسان لخوا په بغداد کې د خپل کور او تختول شوه. د عراق د کورنیو چارو وزیر هم ویلي چې د میرمن افرا د تختول کېدو د څېړنې او د هغې د خوشي کولو لپاره یو ټیم ګمارلی دی. میرمن افرا تر تختول کېدو څو ساعته مخکې یوه مقاله خپره کړې او په غوسې سره انتقاد کړی چې وسلوالې ډلې په آزاد توګه خپل فعالیت کوي. او روسي چارواکي وایي په تور سمندرګي کې د لویدلې پوځي الوتکې تور باکس یې موندلی، خو ژر ده چې د پیښې علت ترې څرګند شي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د ټي یو 145 لویدلې الوتکې تور باکس نه دی خراب، د ډېر څېړنو لپاره د هوایي پوځ څېړنیز مرکز ته واستول شوی دی. د معلوماتو باکس یا بلک باکس د پیښې له ځای شاوخوا 1600 متره لرې د سوچي په ساحلي ښار کې پیدا شوی. په ترانسپورټي جټ الوتکه کې چې د ډسمبر په 15 له 92 سورلیو سره له سوچي نه سوریې ته روانه وه، د پوځ د سندرغاړو او نسا ډله الکزندروف غړي، ځینې پوځیان او خبریالان هم وژل شول. تر اوسه د 200 کسانو مړي موندل شوي. ویل کېږي چې د نامعلوم شمېر کسانو د بدن 150 ټوټې هم ترلاسه شوي دي.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو په خیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی: په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3، ټیټه منفي 6، آسمان یې شین دی. په بدخشان کې واوره اوري، د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفي 15. په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 1. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 8. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0، آسمان یې شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 18، آسمان یې شین دی. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 6. په هرات کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 8. او په کابل کې هم آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 2 درجه ده.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې دي.
داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري.
افغان چارواکي وایي که افغان پیلوټ نیلوفر رحماني خپل هیواد ته راوګرځي، لا هم چمتو ده چې ټول امتیازات بیرته ورکړي. د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي چې دا مهال د دې هیواد 15 ولایتونه د وسلوالو لخوا کلابند دي او په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده او د افغان امنیتي ارګانونو مشران په سمه توګه فعالیت نه کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونه اورو. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي. د دغو دریو هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې د هغه څه په اړه چې ګواکې داعش په افغانستان کې خپل فعالیت ته زور ورکړی اندېښنه ښودلې ده. داعش په اړه دا غونډه پرون په مسکو کې وشوه او افغان چارواکي نو ورغوښتل شوي. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
روسیه، چین او پاکستان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د دغو درې هیوادونو لوړپوړو مشرانو دا څرګندونې په مسکو کې په یوې غونډې کې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا په مسکو کې تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د دغو هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر څوک چې دا باندې کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې دعوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر شي.
خغلی وزیر ویل داعش جنگیالی په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې ځپل شوی دی. لدې مخکې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي و چې داعش جنگیالیو د افغانستان په ختیځ کې سخت ضربه خوړلې ده. په افغانستان کې د داعش د حضور د پراخېدو د اندېښنې ترڅنګ د موسکو په پرونۍ غونډه کې د بندیزونو له لیستونو څخه د یو شمېر کسانو د نومونو په لرې کولو هم بحث شوی. رویټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخروف په حواله ویلي چې درې واړو هیوادونو د کابل او طالب خوځښت ترمنځ د یو سوله ییز ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هڅو په توګه د بندیزونو له لیستونو څخه د ځینو مشخصو کسانو د نومونو په لرې کولو موافقه وکړه. خو افغان ولسمشر بیا تیره میاشت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روسیې، چین او پاکستان همداراز موافقه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې د پروسې د لا چټکۍ لپاره هڅې جاري وساتي. خو افغان کارپوه د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د دغو درې هیوادونو د وروستۍ ناستې او پایلو په اړه خوشبیني نه ښکاره کوي.
په هر هغه قضیه کې چې د پاکستان لاس وي سره د چې دا به قضاوت مخکې له وخت نه وي د کانفرنس د نتایجو په اړه، اما پاکستانیان ډېر صادق نه دي. پاکستان غواړي په خپل دغه ډیپلوماسۍ باندې له هغه بینالمللي انزوانه ځان وباسي او یو ځل بیا روسیا او چین په دې وغولوي یا یې منحرف کړي چې ګواکې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې پروسې کې اشتراک وکړي، لکه چې غربیانو ته کلونه کلونه فریب ورکړی دی او بیا غواړي چې ماسکو او پیکینګ ته هم په دې ډول لوبه باندې فریب ورکړي.
پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان امنیت د ټولو په ګټه دی او هیڅ هڅه به ونه سپموي چې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره طالبان وهڅوي. دغو چارواکو همداراز د ماسکو غونډه هم د دغو هڅو یو برخه بللې ده. که څه هم افغان چارواکي په پرونی غونډه کې د ګډون لپاره نه غوښتل شوي، خو ګډونوالو هیوادونو موافقه وکړه چې افغان حکومت ته به په راتلونکو غونډو کې بلنه ورکړي. دا چې افغان حکومت به د روسیې، چین او پاکستان راتلونکي غونډې ته ورځي که څنګه، هغه پوښتنه ده چې ځواب افغان چارواکي نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد وایي په دې اړه به د چهارشنبه پورې تبصره وکړي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي وو د دې ناستې د پایلو په اړه هیڅ ډول خوشبیني نشته.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي. د درې وړو هیوادونو پرون په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا اندېښنه څرګنده کړه. دفاع وزارت وایي که افغان پیلوټ نیلوفر رحمانی خپل هیواد ته راوګرځي دا هم چمتو دی چې ټول امتیازات ورته ورکړي. دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې رحمانی ته افغانستان ډیر درناوی لري او په کار ده چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. خو په امریکا کې د افغان پیلوټ نیلوفر رحمانی وکیل ازادي راډیو ته ویل چې پیلوټ رحمانی ته په افغانستان کې ګواښ شوی او متحده ایالات به تورته پناه ورکړي. سفیر الله ستانکزی د موضوع جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نیلوفر رحمانی د افغانستان قهرمانه پیلوټه ده او په کار ده چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. دفاع وزارت په داسې حال کې پیلوټ رحمانی د ټولو لپاره ویاړ بولي چې دی په امریکا کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی حکومت د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل که پیلوټ رحمانی بیرته راشي ټول امتیازات یې خوندي دي، خو که دا کار ونه کړي ټولې لاسته راوړنې هیڅ کیږي. ښاغلي وزیری وویل پیلوټ رحمانی ته هیڅ کوم ګواښ متوجه نه وو او د خبره د امنیتي ستونزو او ګواښونو په اړه د هغې ټولې ادعاوې ناسمې دي.
هر څه په افغانستان کې خوندي وو او که چېرې دا بیرته افغانستان ته راځي هغه خوندي دي. دا د افغانستان یوه قهرمانه پیلوټه وه، موږ ورباندې ویاړ کوو. ښه به دا وي چې دا په خپله بیرته خپل هیواد ته راشي او هغه نوم او څه چې د افتخارات ګټلي دي هغه وساتي.
پنځویشت کلنه نیلوفر رحمانی هغه افغان پیلوټ ده چې د هیواد هوایي پوځ ته خدمت وکړ، خو وایي امنیتي ګواښونو اړ کړه څو په امریکا کې پناه وغواړي. هغې اوس په امریکا کې تر یوې پنځلس میاشتنۍ روزنیزې دورې وروسته د پناه غوښتنه کړې او وایي چې په افغانستان کې د دې او کورنۍ ژوند په خطر کې ده. کیمبرلی موتلی چې د پیلوټ رحماني مدافع وکیل ده، ازادي رډیو ته ویل هیله من ده منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ او حکومت هغه ته د پناه ورکولو جدي غور وکړي.
هیله لرم چې ډونالډ ترامپ هغه څه ونکړي چې په خوله وایي، خو دا ویل غواړم چې زما د دندې د دیارلسو کلونو پر مهال ما د وکیل په توګه هیڅوک نه دی لیدلی چې د پناه غوښتلو لپاره دي له دومره قوي ادا سره راغلی وي لکه میرمن رحماني.
اغلی موتلی وویل نیلوفر رحماني ته هماغې وسلوالې ډلې د مرګ ګواښونه کړي چې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې پاکستاني ملاله یوسفزۍ باندې مرګونی حمله وکړه. د نیلوفر تر څنګ یوازې یو بل افغان میرمن سفیان فیروزی د افغان هوایي پوځ لپاره پیلوټي کوي او لا ډیر وخت پاتې څو 15 نور نجونې چې تازه پیلوټي زده کوي د دوی دوو ځای ته ورسیږي. د رپورټونو له مخې په نیلوفر رحماني په لکونو ډالر مصرف شوي څو د دې جوګه شي چې په افغان پوځ کې پیلوټه شي او تر زرو ساعتونو زیات پروازونه ولري. نیلوفر رحماني تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور ښځو جایزه ترلاسه کړه. لا معلومه نه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر او اوسنۍ اداره د نیلوفر رحماني د پناه غوښتنلیک څنګه ځوابوي، خو په پلرني هیواد افغانستان کې د دې کار په خاطر وارد مخه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوې ده.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د غور سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې اته تنه برمته شوي کسان چې د زورواکو لخوا تښتول شوي د سپینګیرو په منځګړتوب بیرته خوشي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د انجنو ملي ټیم به د پنجشنبه په ورځ د بنګلاديش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبو ته د وتلو په سر لوبه وکړي. په ترکیه کې د حکومت پر ضد په جولای کې د ناکامې پوځي کودتا د تورنو لومړۍ محاکمه د 9 پولیسو په محاکمه پیل شوه چې ویل کېږي د عمر قید په سزا به محکوم شي. د عراق صدر اعظم پوځیانو ته امر کړی دی چې د ځینو ناپېژندو وسلوالو له منګولو د خبریالې او منتقدې افراح شوقي القیسی د ژغورلو لپاره خپل توان وکاروي. او روسی چارواکي وایي په تور سمندرګي کې د لویدلې پوځي الوتکې تور باکس موندلې، خو دا به له وخت نه مخکې وي چې د پیښې علت ترې څرګند شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه یو اوږده مقاله خپره کړې ده. په پیل کې لیکلي چې لومړی ځل په 2001 میلادي کال کې د سولې خبرې په کابل کې په یو هوټل کې شروع شوې. ورځپاڼې بیا وړاندې لیکي چې اروپایي ډیپلوماتانو کوشش کاوه چې د سولې هڅې ژر بریالۍ شي، ځکه چې امریکا په 2001 او 2002 میلادي کلونو کې د اروپایانو برعکس پر دې ټینګار کاوه چې طالبان باید تسلیم شي او روغه جوړه معنا نه لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې اوس امریکا په دې باور ده چې د افغانستان د جګړې یوازینۍ لاره سیاسي روغه جوړه ده، خو د سولې هڅې یو ډول په ټپه ولاړې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې په 2015 کال کې په پاکستان کې افغان حکومت له طالبانو سره خبرې وکړې، خو ژر سره ګډوډې شوې او د طالبانو د استازو په برخه کې دا سوال پیدا شو چې دوی څومره صلاحیت لري. د طالبانو دغه استازي پاکستان خبرو ته هڅولې و. د سولې په خبرو کې نه پرمختګ او د جګړو زیاتېدو ګڼ افغانان په روسیو کلونو کې دې ته هڅولې دي چې هیواد پریشتي او اروپایي هیوادو ته مخه کړي. اروپا ته په روسیو کې د راغلیو افغانانو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هغو افغانانو مسله څېړي چې له جرمني بیرته افغانستان ته استول شوي یا به واستول شي. واشنگتن پوسټ په پیل کې د یو شمېر افغانانو نمونه یاد کړی دي او بیا لیکي چې دوی د هغو 45 خپه کسانو له ډلې څخه دي چې روانه میاشت فرانکفورت ته په الوتکه کې انتقال شول، او تمه ده چې دوی او په زرګونو نور افغانان د جرمني د حکومت له لوري د اروپایي ټولنې او افغان حکومت د موافقې له مخې افغانستان ته واستول شي. ورځپاڼه لیکي چې د لویدیځې اروپا له هیوادو به ټول 80,000 افغانان چې د پناه غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته انتقال شي. واشنگتن پوسټ د امیری په نوم د یو افغان په وینا لیکي چې وایي لس ورځې مې د جرمني د حکومت په میلمستون کې تیرې کړې او اوس هیڅ ځای نه لرم چې هلته ولاړ شم. امیری وایي چې له 2012 کال راهیسې مې هڅې کولې چې له یونانه جرمني ته راشم او دلته له خپلې مور سره یو ځای شم. که څه هم د ورسپانې په وینا د کابل حکومت منلې ده چې اروپایي هیوادونه یو شمېر افغانان چې د مهاجر په توګه نه دي منل شوي بېرته افغانستان ته ولي شي. خو د کډوالو د چارو د وزارت یو مسؤول روح الله هاشمي وایي چې دا یوه لویه ستونزه ده، موږ له اروپایي هیوادو غوښتي دي چې یوازې هغه کسان بېرته افغانستان ته ستانه کړي چې دوی په خپله خوښه بېرته راځي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا مهال د دې هیواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دې جرګې د کورنی امنیت او دفاعي کمیشن غړو دا خبره د سه شنبې پرځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس په استجوابیه غونډه کې وکړه. په دې اړه تفصیل د رانجه صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو پراخیدل، د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر ولایتونو محاصره، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت او یو شمېر نورې هغه اندېښنې وې چې د مشرانو جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ د امنیتي چارواکو د استجواب په غونډه کې مطرح کړې. د مشرانو جرګې دغې غونډې ته د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وربلل شوی وو. د دغې جرګې د کورنی امنیت او دفاعي کمیسون په استازیتوب سناتور محمد هاشم الکوزی د خپل راپور په یو برخه کې پر امنیتي چارواکو نیوکه وکړه چې د داعش په ګډون د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي.
او ډیرې سیمې د حکومت په مخالفینو د تصرف لاندې دي. په زابل او ننګرهار په تورو بوره سیمو کې د داعش مرکز دی. تاسو د هغه د ننګ دوړلو کې پاتې راغلي یاست. تاسو ډېرې مقررې د تنظیمي او یا شخصي روابطو پر اساس باندې کیږي. تاسو ډېر مسلمان د قراردادیانو سره په فساد کې پراخه لاسونه لري.
دوی همدارنګه خبرداری ورکړ که چیرې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره نشي، ممکن په راتلونکي کال کې افغانان د ډېرو سیمو د سقوط شاهدان وي. خو د یادونې وړ ده چې په روان لمریز کال کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د کندوز د ځینو برخو په ګډون د هیواد د یو شمېر سیمو موقتي نیول او د جګړو دوام هغه څه و چې د ډېرو خلکو اندېښنې راوپارولې. خو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي د مشرانو جرګې دغه استجوابي غونډې ته وویل چې په 1995 کال کې د داعش ډلې په ګډون وسلوال مخالفان سخت ځپل شوي او اوس مهال هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات روان دي.
د 1995 لمریز کال په جګړیز فصل کې په ننګرهار کې داعش ډله سخته ځپل شوې ده او دا مهال د وسلوالو د ځپلو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد په خپلو خبرو کې د وظیفوي غفلت په برخه کې د سناتورانو یو شمېر انتقادونه ومنل او ویل چې په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره ژمن دی. له دې سره هم مهاله د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی د هیواد ناوړه امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې باید د جګړې په یوې جامع استراتیژۍ باندې فکر وشي.
موږ او تاسو تل په دې بحث کوو چې په کومو ځایونو کې عملیات ترسره شول او په کومو برخو کې مو عملیات نه دي کړي او دغو عملیاتو ولې نتیجه ورنه کړه. ولې د جګړې په نورو ابعادو بحث نه کوو؟ موږ باید د جګړې په یو جامع ستراتیژي فکر وکړو او تر هغې چې د جګړې په یو جامع ستراتیژي فکر ونه کړو موږ نتیجې ته نسو رسیدلی.
دغو لوړپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفان بزپی او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې هیواد له امنیتي بحران سره مخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
سویمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغان مرمنو بنسټ له
چې د خوځو ماشومان د جنسي زورونو د قانون د طرحې د عمل کېدو غوښتنه کوي. وایي چې ولسمشر باید دا طرحه ډېر ژر توشیح کړي. د دې بنسټ مشره همیرا ثاقب د سې شنبې پر ورځ د ملي یووالی حکومت د ژمنو د عدالت غوښتنې په نوم ناسته کې وویل که دغه قانون په سمه توګه پلی شي نو د میرمنو او ماشومانو لپاره به مناسب چاپیریال رامنځته شي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د افغان میرمنو بنسټ د ملي شورا لخوا د میرمنو او ماشومانو د ځورونې د قانون د مخنیوي د طرحې له تایید وروسته هیله مندي ښیي چې دغه قانون د ولسمشر لخوا ژر تر ژره توشیح شي. د دغه بنسټ مشرې همیرا ثاقب د سه شنبې په ورځ د ملي یووالي د حکومت د ژمنو د عدالت غوښتنې په نوم ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د دغه قانون د پلي کولو لپاره عملي پلان ترتیب کړي. دا وایي د ټول افغانستان خلکو ته له پارلمان نه د قانون د پاس کېدلو مبارکي وایم. هیله مند یم چې د ولسمشر لخوا هم توشیح شي. خو له خلکو نه چې کومه غوښتنه لرو هغه دا ده چې موږ قانون د کاغذ پر مخ ونه لرو. مهمه ده چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي قانون په جدي ډول پلی شي. له مدني بنسټونو څخه د یوې څارونکې ډلې جوړول، د حکومت په خوا کې د ښځو د حقونو د مدافعینو حضور او د عامه پوهاوي د کچې لوړول له نورو وړاندیزونو څخه دي چې د میرمن ثاقب لخوا د میرمنو او ماشومانو د جنسي ځورونې په برخه کې مطرح شول. د ماشومانو او میرمنو د جنسي ځورونې د منع د قانون طرحه په دریو فصلونو او د نهه ویشتو مادو په لرلو سره لومړی د ولسي جرګې لخوا تصویب او تیرونې د مشرانو جرګې لخوا هم تایید شوه. دغه طرحه د میرمنو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي، د هغوی لپاره د خوندي چاپیریال برابرولو، د کار د پیدا کولو، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د رسنیو له لارې دوی ته د معلوماتو د وړاندې کولو په هدف جوړه شوې ده. په ولسي جرګې کې د ښځو چارو د کمیسیون مشره فوزي کوفي وویل د دې قانون په طرحه کې د مجازاتو حبس کم شوی او پر نقدي جریمې ټینګار شوی دی. د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي په طرحه کې راغلي هغه کسان چې په عامه ځایونو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې لامل شي د محکمې لخوا به له 500 تر 1000 افغانیو جریمه شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ښځو د جنسي ځورونې او تاوتریخوالي مخنیوي ته حکومت ژمن دی او په دې برخه کې په جدي ډول کار کوي.
ښځو د ازار وضعیت په اړه باندې د افغانستان حکومت جدي دی او په دغه برخه کې پر قوانینو باندې کار کوي او ډېر ژر به د قوانینو تر توشیح وروسته پولیس د افغانستان ټولو ارګانونو ته سپارښتنه شوې ده تر څو په دغه برخه کې لاس په کار شو د ښځو د ازار او فعالیت مخنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د ملي شورا لخوا تصویب شوی نه دی، خو په دې برخه کې تقنینی فرمان نافذ دی. د مدني ټولنو غړي او په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین وایي په دغه هیواد کې د قانون نه حاکمیت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات کړی دی. دوی ټینګار کوي کچېرې د جنسي ځورونې قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو کولی شي د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې ګټه ور تمام شي.
د ژوند رنګونه
نوم دې څه ده؟
ایوب.
څه کار کوي؟
سپیلانه
لوګی کوي؟
هو سپیلانه لوګی.
څومره وخت کېږي چې دا کار د شروع کړی ده؟
دا داسې یو کال کېږي.
سهار څو بجې راوځې له کوره؟ ته څه وخته بیرون یې؟
شپږ بجې له کور نه راوځم.
څه وخته بیا بیرون؟
بیا ځم څلور بجې ځم کور ته.
څنګه دا کار دې کېږي؟ دا خلک چې لوګی کوي پیسې درته اچي؟
خدای ورځې 2.5 سوه کېږي.
چې ګورم یو کوتۍ در سره د کېږي سکروټي اچولې دي. څه پی اچي؟
سپیلانه پی اچي.
سپیلانی له کوم ځای اخلي؟ څه رقم پیدا کوي؟
چوکې مارکیټ کې.
څه درته مامیږي بیا سپیلانی چې اخلي؟ څه رقم کې لوګا کې اخلي؟
کیلو 10 پیدا.
بیا یو کیلو د څو ورځې کېږي؟
یو کیلو 15 ورځې کېږي.
سره ټول ورځ د همدغه کار بل کاروبار شي نه لري؟
بل نه سو.
درس تعلیم دې چیرې راکړای؟
نه درس تعلیم هم نه راکړای.
مخکې وړکای چې مینه دې وکړای؟
مخکې وړکای په اولا پوری مې ویلایله بس بیا هم پرې خو غریبانه ولا ورځ سپیلانی شروع کړ.
کور کې څو نفر دي؟ انا ورته دې کور.
دایمه په هر دفتر مې دا پلان سپین جوړه ده.
نو
څه سوي؟ اوس یو ولا کای ورور مې دا خاصه بوت وای.
څومسم کې دا؟
هغه دریم کې.
هغه خو کله نه راولي در سره؟
نه هغه نه راولم، هغه سبق وای ما دا اجازه ده کړی چې هغه باید دا سپندونه کې هغه هم دا سبق ووای.
څنګه د کور مو کراسته خپل کور مو د چیرې اوسېږئ؟
هغه کونه هغه خپل چرسیا کې اوسو.
بیا چرسیا او کابل ښار خو ډېره فاصله ده، دلته څه رقم راځي کرایه دې څومره کېږي؟
کرایه څلوېښت روپۍ کرایه کېږي یوې خانه، څلوېښت دې خانه څلوېښت هغې خانه.
روزانه راځي؟
هو روزانه راځي.
څومره ګټي نو چې دا اتیا روپۍ ورځ کې کرایه شي درته نقص نه کوي؟
ورځ سل یو نیم سل روپۍ پاتې کېږي.
کله داسې ورځ هم راغلی چې کار نه شي وایي بېرته خالي لاس کور ته تللی؟
بیا هم یو نیم سل سل روپۍ مړې دي.
کم چې څوک کوي که نه، هغوی بیا یو ترانه غوندې هم شی وایي، هغه هم وایي
ورته بند بلا بند تور سترګو د خړو سترګو نظر مات.
بس ډېره مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په لویو ښارونو کې بیا په اف ام سل اشاریه 5 څپه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com ویبپاڼه هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول اورېدلی شئ.